د هلو ټراست په نوم د من پکې مو سوای چې په افغانستان کې اوس مهال هغه ساحه چې ماینونه پکې دی ل 15 متر مربع کیلومتر اوړي په داسې حال کې چې نږدې 2 کال مخکې د 2022 کال په پای کې دا ساحه 350 مربع کیلومتر وې دی. موسې په خپل نوی راپور کې چې پرون خبر شوې ویلي چې دا ساحه د باد په شپږ ولایتونو کې سب شوې دي او دا غا پرلپسې ګواخې چې ملکی افغانان ورسره مخامخ دي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې اوس مهال نړۍ شپې ته ودونه او قلمرونه د ځمکنو ماینونو له خطر سره مخامخ دي. ماینونه له تیرو څلورو لسیزو راهیسې تل د افغانانو ژوند ګواښلی او په دې ترڅ کې د ماین پاکۍ موسسو تل په افغانستان کې فعالیت کړی خو تر اوسه هم نه دي توانېدلي چې ټول هیواد له ماینونو څخه پاک کړي. د چاپیریال ساتنې په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت جوړ شوی کانفرنس پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو چې دوه اونۍ بعد پام کړي. د افغانستان په ګډون د نړۍ 198 هیوادونه د کوپ 29 په نوم د کانفرنس کې ګډون لري او په غونډه کې به د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته شویو ستونزو په اړه بحثونه وشي. د اقلیمي بدلون لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ ځانګړي سلاکار انډریو هارپر فرانس پرس خبري اجنسي ویل چې افغانستان له هغه هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له اغېزو تر ټولو ډېر زیانمن شوی خو له دې زیانونو سره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د ځمکې لاندې اوبو د کچې ټیټېدل بې وخته بارانونه او سیلابونو پرلپسې وچکلۍ په افغانستان کې د اقلیمي بدلون لویې نښې دي. د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا یوس آی ډی وای په افغانستان کې د غلوې د تولید کلنۍ کچه له 1.1 میلیون مربع متر څخه 3.3 میلیون مربع متر ته لوړه شوې ده. یوس آی ډی پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې چې پرون خپور شوی ویلي چې د افغاني غالیو له تولید څخه ترلاسه شوي اوای تم شاوخوا 3.3 میلیون ډالر ته لوړه شوې دي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په 25 دقیقې بحث کې د طالبانو د حکومت او هند پر اړیکو خبري کوي چې لکلونو رئیس په څرګند تعریف سوي نه دي. د طالبانو او هند اړیکو په باب ورسته له هغه تازه بحثونه پیل شول چې د افغانستان لپاره د هند د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي جی پی سنگ تیر اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی د دفاع له سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد او نورو چارواکو سره وکتل. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې کابل ونیو هند خپل سفارت وتاړه خو وخت نا وخت خبر ورکړي چې په سفارت کې استازي حضور لري او د دې ترڅنګ له افغانستان سره د تیرو څه باندې 3 کلونو په لړ کې په بشري برخه کې مرستې کړې دي. د هند حکومت چې کله د طالبانو په اړه خبرې کوي له احتیاطه کار اخلي او په څرګنده ورباندې انتقاد نه کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر تیر کال ویلي و چې هیواد افغانستان ته د سفیر د لیږلو پریکړه نه ده کړې خو په دغه هیواد کې به خپل سفارت فعال وساتي. طالبان په دې تورن دي چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې د هند سرسخت رقیب هیواد ګڼل کیږي. د پاکستان ځینو چارواکو کله ناکله پر طالبانو له هند سره د نږدې تعامل له کبله انتقادونه کړي دي. په هند کې ډیر افغانان له څه باندې 3 کلونو راهیسې د ویزو د اخیستو او تمدید په برخه کې له ځینو ستونزو شکایتونه کړي دي. یو شمېر افغان محصلین جونې چې د تیر جمهوري نظام پر مهال هند ته د زده کړو لپاره تللې وې له زده کړو وروسته په دغه هیواد کې په بې برخلیکه وضعیت کې ژوند کوي. دغه محصلان چې تیر او 6 کال فارغ سوي ازادي راډیو ته وایي چې په افغانستان کې د کار او زده کړو د بندیز له کبله نسي کولی بیرته ستنې سي او په هند کې هم اقتصادي او د ویزو له ستونزو سره مخامخ دي. د هند پلازمینه کې د سید جمال الدین افغان په نوم د افغان کډوالو یو شوونځی هم د مالی ملاتړ د نه موجودیت له کبله تړل سوی دی. دغه شوونځی له اوږدې مودې راهیسې د بهر میشتو افغانانو لپاره د هیلو یو څراغ و. دغه شوونځی په 1994 میلادي کال کې تاسیس سوی و او یو وخت پکې څه باندې 200 افغان کډوالو زده کړې کولې. د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو وخت نا وخت د هند ځینې چارواکي د افغانستان په باب څرګندونې کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت او په ممبئی او حیدرآباد کې د دې هیواد قونسلګری فعال دي. د دې بحث میلمانه دي په هند کې د سیاسي مسایلو شنونکی نثار احمد شیرزای، د غرض په بریتانیا کې د چارو شنونکی اسلام الدین مارج. شیرزای صاحب، پایل کې تاسو تر اوسه د هند او طالبانو ترمنځ اړیکې ستاسو په نظر څنګه دي؟
در کومه وخت نه چې طالبان حاکم شوی ده په افغانستان کې د هند تګلار همدا و چې تر کله تر څو پورې چې افغانستان کې یو مستحکمه حکومت چې هغه کې ټول اقوام ګډون نه لري او د ښځو حقوق مراعت نشي او دنیا سره یو ځای مونږ تصمیم نیسو چې طالبان سره اړیکې ونیسو او ډیپلوماتیک اړیکې ولرو. د هند وزیر خارجه سوزلی هم دا خبرې کړی ده، سیاسونی هم دا خبرې کړی ده. یو نیم کال مخکې یو کس چې دلته مالی کارمند و په سفارت کې د طالبانو لخوا یا د هغې په حساب یو مکتوب راولی و چې زه د طالبانو لخوا د سفارت سرپرست مقرر شوم، هغه وخت سفیر او سفارت خلاص و دلته کار یې کوله، بیا وزارت خارجه ونه منله. بس د هند تګلاره او د هند سیاسي خلک او حکومت تګلاره همدا ده چې تر څو چې افغانستان کې یو ملی واکمنی منځته را نشي او د ښځو حقوق مراعت نشي مونږ ډیپلوماتي اړیکې نه نیسو. خو یو تکتیکي روابط د دې په خاطر چې هند هم خپله ډېرې غټې پروژې درلودله، پروګرامونه درلودله او افغانستان سره ډېره پراخه فرهنګي او تاریخي روابط لري، یو تکتیکي روابط لري هغه هم په دې حساب چې افغانستان خلکو ته بشری مرسته لیگی، بشری مرسته مستقیم طالبان ته نه ورکی، د دبليو پی لالاری او سګ یو څو کارمندار تخنیکی کارمندان چې افغان کابل کې شتون لري د هغه په ذریعہ دبليو پی ته ورکی، یو کله ناکله د دوی د سرپرستی او د خپل پروژو په خاطر سفرونه هم کوي. خو مهمه خبره دا ده چې دا څو ورځې مخکې چې د هندوستان د خارجه وزارت کوم کس چې مسئول ده د افغانستان او پاکستان شعبه کې، اگر کس تلی و کابل تا چه دا سو زریم تلی ده دلتا پا افغانستان که رسانه او دی افغانستان پا لکم رسانه چه فعالیتونه کی دا سلاه ده هند ده معاون وزیر خارجه معرفی کرد. الان چه دا موین او معاون وزیر خارجه نده، دا یو مسئول ده یو بخش پا وزارت خارجه که او دیرت پراخ تبلیغاتو شو ده دا سفر نه دا زری، حالان که دا سو زری سفرونه کلی ده او دا سفرونه دوی کوم نگرانی چه لری یا کوم روابط چه افغانستان خلکو سره لری یا کوم علاقمندی چه افغانستان سره لری. متاسف پدیم چه افغانستان که اگه ده طالبان و لجاجت ده و طالبان چه ده هندوستان یا ده دنیا پیشنهادونه و نمنله چه هلته ده خز و حق احترام شی یا ده طول و خلق پا حکومت که داشی، ده لجاجت ده چه هندوستان دوستی تا طالبان ندلیدله. خوب پاکستان او طالبان ډیر علاقه د هندستان سره اړیکه ونیسي خو هندستان ډیر احتیاط کوي.
ډیر مننه ښاغلی مارج. ښاغلی شریزي د احتیاط یادونه وکړه په زمین کې ویل چې هند له طالبانو سره یو ډول تاکتیکی روابط ساتي. ستاسو نظر څه دی چې هند ولی د دغو اړیکو د ساتلو هڅه کوي؟
طبعا لکه څنګه چې ټول پوهیږو او اتمن په پروګرام کې یاد شوی چې هند له ډیر پخوا د سکندر او لاغه نه وړاندې دورو او کې لا دغه خطې او افغانستان سره اړیکې لري، باوجود چې په هغه وخت کې د افغانستان له دغه خاورې نه د غزنویانو، غوریانو، غزیانو، مغولو او نورو یرغلونه هلته شوي دي. هند په ټولو دغه دورو کې د افغانستان سره خپل دوستي د سولې اړیکې او حتی فرهنګي او اقتصادي مرستې ساتلې دي. زبا ستاسو پوښتنې ته داسې عرض وکړم چې هند طبعا په دې خطه، په دې سیمه او منطقه کې ستر هیواد دی او دلته په نیابتي جګړو، سولو او نیابتي اقتصادي او سیاسي نیابتي لوبو کې ونډه لري او له نړیوالو پارتنرانو سره خپل اړیکې هم ساتي. هغه دلیل باندې موږ ولیدل چې په لومړۍ دوره کې هم هند د طالبانو سره ضدیت وښوده یا یې ورسره خپله دوستی او مناسبات قطع کړل، باوجود چې یو څه کنسولي او ډیپلوماتیک روابط هلته لا و. اما په دوهمه دوره کې کله چې طالبان راغله بیا هم خپل مخالفت ځکه وښوده چې په لومړۍ دوره کې کله چې هند د شمالي تلوالې نه دفاع کوله هغه د امریکا سره د بل ستراتیژیک تړون له مخې څخه و، ګرچې بیا وروسته لږه چې طالبان لږې دورې نه له دې حاکمیت نه لرې شول د کرزي په دوره کې هلته بیا هم دغه روابط را جوړ سول، یو ستراتیژیک تړون لاسلیک شو او هند په افغانستان باندې دوباره خپل پانګونه شروع کړه. موږ ولیدل چې نه یوازې د صحت او روغتیا په برخه کې، د درملنو، د دارو او درمل په برخه کې، بلکې د ښوونځیو پر جوړولو کې، په غذایی او خوراکي موادو کې، او په نورو ډیرو مسایلو کې هند ونډه درلوده. ما به غوښتل یادونه وکړم چې هند به افغانستان د مختلفو رژیمونو او د هرې لسیزې په موده کې په افغانستان کې خپل اړیکې درلوده، او هغه نظامونه او رژیمونه په رسمیت پیژندل، لکه څنګه چې موږ ولیدل په 1950 کال کې هلته د یو ملګرتیا او دوستۍ تړون لاسلیک شو چې شاهي دوران وو، او کبي وروسته په 1983 کال کې د سردار داوود خان جمهوریت په رسمیت باندې وپیژند، او بیا په 1995 کال کې سوداګری پروتوکول هم لاسلیک. او د همدې خبرې په تلسل ټول باید یاده کړم چې هند په 1980 کلونو کې د افغانستان بل دیموکراتیک جمهوریت هم په رسمیت وپیژند. یعنی په هر هغه دوره کې چې د افغانستان رژیمونه بدلیدل، هند خپل برخه یا خپل ونډه درلوده. هند له افغانستان سره ډېرې اړیکې په سوله کې لري. ولې د نړیوال سیاست سره یا د نړیوال پالیسیو په چوکاټ کې خپل پالیسۍ او سیاستونه ځکه یاروي چې هغه هیوادونه چې ستراتیژیک پروتوکولونه لري، کله ناکله په ځینو موادو کې ذکر وي چې دوی حق نه لري چې یا هغوی د مخالفینو سره بل تړون ولري. په دغه دلیل باندې کېدای شي چې هند به نه غوښتل هم چې له طالبانو سره اړیکې پرې کړي، لکه څنګه چې دوی په 2011 کال کې او بیا وروسته هم دوی په دوحه کې د افغان او د نړیوالو ترمنځ په منځګړیتوب کې ونډه واخیسته، تا برملا او پټې ناستې هم درلودې چې په رسنیو کې هغه په هغه وخت کې افشا هم شولې. خو یادم یې کړه چې هند افغانستان ته ښه نیت لري، اما دا چې کله ناکله دغسې رژیمونه لکه د طالبانو سرپرسته اداره، ځکه هغه د حقوقي او قضایي لحاظه تروسه په رسمیت نه ده پیژندل شوي، هغه ملي مشروعیت او نړیوال رسمیت نه لري، د هغوی غږ نړۍ کې نه اورېدل کېږي، لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا فیصله کړې ده او ټولو غړو هیوادونو سره هوکړه کړې چې تر څو طالبان یا دغه د افغانستان سرپرسته اداره هغه ټولې هوکړې، میثاقونه، پروتوکولونه، قراردادونه اگر رعایت نه کړي او نقضوي، نو دوی حق نه لري چې هغوی سره رسمیت ولري. البته تعامل ورسره ساتي، نو ځکه هم هند اوس دغه خپل تعاملات چې هغه نیکې اړیکې، هغه فرهنګي او اقتصادي راکړې ورکړې دي، دا ساتي. په دغه لحاظ هم که دغه وروستی پلاوی چې راغی کابل ته، او هلته یې له متقي او د دفاع وزارت له سرپرست مشر سره وکتل، دا یوه بله پیلامه د نوو نړیوالو اړیکو د جوړولو لپاره د هند یو ښه سیګنال دی.
ډېر مننه. ما غوښتل دغه پوښتنه له ښاغلي شیرزي وکړم چې د هند یو لوړ رتبه چارواکي سفر، هغه هم د طالبانو د واکمنۍ له دریو کلونو وروسته، دا په څه معنا دی؟ یعنی هند غواړي ځینې تغیرات راولي په اړیکو کې؟
وګورئ، دا ما مخکې وایي، دا اول ځل نه و چې دا جی پی سنگ چې د هندوستان او افغانستان او پاکستان د دفتر مسؤول د په وزارت خارجه کې، دا څو ځلې نور هم دا په درې کالو کې، په اول ځلې چې دا لار کابل ته، دلته یو رسانۍ کې چې زه په دې رسانۍ سره زه ښه اړیکې لرم او برخه اخلم د دې په بحثونو کې، دلته تبصرې وشو او د خلکو د سیاسیونو او حکومت دا موقف ده چې مونږ طالبانو یو خوا پریده یا افغانستان خلک بل خوا. څنګه چې ټول دنیا اوس طالبان د افغانستان حکومت نه مني، هندوستان هم نه مني. اولته بل خبره چې تاریخي او فرنګي او اوږده مهال دوستی او روابط لري افغانستان او د هندوستان خلکو، دا د طالبانو په خاطر وای چې مونږ د افغانستان خلک نه یو. په دې خاطر دوی سوزلي نورم سفر کړی دا، او دا سفر دومره مهم هم نه و، او دا سفر د هندوستان پر اسانیم که دومره نکاس و نکلره یو کاری سفر و چه دوی کم مرست چلیگی دی نه دوی سارنم که دوی زیالتا دوی یو سه تخنیکی همکاران کابل که دی هندوستان پر سفارت کشتون داری او دوی هم کوشش کوی چه روابط خشی دوی هم پریشارت شوی چه دغه روابط خب یو بل خبر مبون نهیر نشون چه دی طالبان پا اول دور چه هندوستان طالبان سر بلکل کلک مخالفت وکلاله خو حال تا دی جبه متحد پا نوم دی استاد برانودین ربانی هم همه چامسود دی ربری لاندی یو بدیل و اغوی سر دوی تعلقات در لودل سفارت دی اغا وقت بلکل خلاص و سفارت خپل کاری کوله او دی هند کم نگرانی چه و دی اغوی دی لاری حل که دل او دغه دوره که هم دست یو بدیل نشته نو چه بدیل نو دی بدیل دی نشتون خالیگان پا گتر خستول خو بلتم بیا پاکستان میدان خالی پات کیږي او هندستان نغولی چې روابط د افغانستان خلکو سره ختم شي یا کوم لوی پروژه چې لري دغه پروژه نه دوی سره نو کی دوی دی په خاطر ترې ده کوم نور بل د مهمه خبره نشته خو د طالبان او رسانه موای چې دغه د ځلی د سفر دی لوی او خود له الان چې د لوی سفر نو یو کاری سفر او یو معمولی سفر دین موقف هم داده چې سوچ افغانستان کې فراگیر حکومت منسترانش یو خاص د خزر حقوق مراد نشي دوی د افغانستان د طالبان ډیپلوماټ هم نه مني یو نیم کال مخکې یو کس دلته ځان معرفي کړ چې د طالبان لپاره غلیمه د سرپرست سفارت هغه وخت سفارت هم کار کوله سفیر هم وو زه خپل لارم سفارت کې مونږ میټینګ ونیول رسانه کې مونږ نشر کړ هغه سفیر هغه کس بیرته ځواب پیدا کړ د هندوستان وزارت خارجه اعلامیه ورکړه بیا یو څو ورځې مخکې په ممبئی کې یو کس چې محصل ده ځان خود لیده چه زیده ده طالبان لخواه ده کنسلگری سرپرست هم معرفی شیم و ملتت لیده وزارت خارجه اغا ساری چه ده سنگه پا شخص پا عادی پاسپورت که ده اغلی ده خود دیپلومات پا دیپلومات پاسپورت که رازی ده وز سیرین الان ده دو 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 دری ورزی وز ده اندوستان پرسانه که ده اغا پورتش شویده و اغا ده وزارت خارجه لخواه ساره نکیگه چه ده سنگه را اغلی ده خو اغا یو محصل و زان خود اغه مخفی او استخباراتی دفترونه دا سیری چې څومره کسان د محصل په نوم یا د ماجر په نوم چې مخکې نه دلته وشتون درلوده دوی طالبان سره اړیکې لري دا کسان پیدا کوي او سخته نگرانی لري په دې چې ما وویل مخکې چې هلته لشکر طیبه او جیش محمد ډیر قوي ده او هندوستان دی نه ویره لري دغه سفر هم جی پی سنگ چې تللی ده جی پی سنگ یو کاري سفر و ډیر لوی سفر نه و په طالبان دا ډېره تبلیغات وکړي
ډېر مننه ښاغلی مارج. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د کوټې د ریل ګاډي په یوه تمځای کې له خونړۍ چاودنې وروسته ویلي چې هند او ځینې نور هېوادونه نیابتي جګړه کوي. له ټي ټي پي هم د بلوڅانو د ازادي غوښتونکو له غورځنګ څخه کار اخلي. ستاسو په نظر د دې اشاره کومو هېوادونو ته ده؟
ګوره اصل خو پاکستان همیشه نه یوازې په هندوستان کې له هغوی سره تاریخي اگر خپلې ستونزې او شخړې لري په افغانستان باندې هم په د تلويح کلونو کې بیا پتیره شلو کلونو کې او خصوصا په اوس وخت کې همیشه دغه اوبه خړوي او تورونه لګوي. هغه ټول مشکلات کوم چې په پاکستان کې ایجادي دي هغه تقریبا زیاتره د خپل پنجاب او یا د آی ایس آی تر پروګرام او اجنډا او ستراتیژي لاندې وي. هغه لدې څخه واقف وي او دغه په اصطلاح دسیسې جوړوي. هندوستان کله چې افغانستان سره اړیکې یا تعاملات را جوړوي په هغه وخت کې پاکستان دلته ډېر زیات په غوسه کیږي او دلته نه غواړي چې په سیمه کې آرامي ووسی او له دې څخه د پاکستان په ګټه غواړي چې سوء استفاده وکړي. نو بلان دا ښکاریږي چې کله هند له پخوانه هم د اسلامي امارت سره بیا په ځانګړې توګه هغه وخت کوم چې د طالبانو د رژیم په قدرت کې د بامیانو بوتانو ته ضربه ورسېده یا هلته ونړول شول هند ډېر زیات په دې تاریخي آثارو باندې خپه سو او دا د اړیکو په تیاره کولو باندې خورا اغیزه درلوده. او همداشان موږ کتلي دي کله چې په هغه دوره کې د خان عبدالغفار خان او د پښتونخوا مشرانو له هند څخه یا د هند خپلواکۍ څخه دفاع کوله او په زمن کې د هند ملي کانګرس فعال ملاتړی و، هم پاکستان هغه وخت کې ډیر زیات خوښ نه و او دغه نهضتونه یې په یو شکل نه په یو رقم ټکول او حتی د ډیرو خونړیو پیښو شاهدان تیر شوي یو. نو ځکه هم هند البته په هغه وخت کې هم د لومړۍ دوره کې طالبانو په رانسکورولو کې مرسته وکړله، ګرچې بیا په 2020 کال کې بیا هم په قطر کې د طالبانو له پلاوې سره کتلي دي. د پاکستان پاکله کله چې هند په افغانستان کې پانګونه کوي، موږ ولیدل په تیرو رژیم کې هند وړاندیز کړی و چې که افغانستان وغواړي په ډیرو نورو برخو کې، نه یوازې په تعلیمي صحي کلتوري برخو کې بلکې په پوځي برخه کې، غوښتل چې د افغانستان لپاره یو څه پوځیان راوروزي. په هغه وخت کې هم د پاکستان له غبرګون سره تر دې حده مخامخ شو چې پاکستان غربي نړۍ ته ناتو ته شکایتونه وکړل چې له دې نه مخنیوي وکړي، له دې پروسې نه چې تر څو افغان پوځیان هلته ونه روزل شي، او حتی دوی په خپله هیله وکړه چې افغان پوځیان که غواړي چېرته روزنه وکړي نو پاکستان حاضر دی. چې یعنی په ټوله کې پاکستان همیشه غواړي چې د افغانستان په بهرني سیاست کې بل نقش ولري. موږ ولیدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې هم پاکستان غوښتل چې د افغانستان لپاره هلته استازیتوب وکړي، او همدغه شان په نورو ناستو کې چې په منځنۍ آسیا کې چې د بریکس غونډې دي، که هغه د شانخای د مرستو یا همکاریو سازمان دی، یا همدارنګه په ډېرو نورو فارماتونو کې، موږ د ایران په فارمات، مسکو فارمات، همدارنګه د کازان په پلازمینه، د تاتارستان په پلازمینه کازان ښار کې په هغه فارمات او سن پیټرزبورګ کې ولیدل چې د پاکستان نمایندګانو هلته غوښتل د افغانستان استازیتوب وکړي، او کله چې د شانخای یا نورې غونډې چې خپله په اصطلاح پاکستان د هغه کوربه و، حتی د افغانستان د پلاوي حضور ته مخالفت وکړي، نو دغه د مور او مایرې سیاست پاکستان یا زمونږ نور ګاونډیان متاسفانه لکه ایران او نور هم همیشه د افغانستان په مقابل کې خندونه اچوي. موږ ګورو چې زمونږ هغه خوراکي توکي یا تجارتي صادرات د هغوی مخنیوی، او په هغه اساس وختو کې د موږ د سوداګرو زورول او هغوی ته نقصانونه رسول، دغه ټولې لوبې دي چې پاکستان له ډېر وخت نه بیا خصل موږ پاتې او مو لسیزو کې ولیدل چې د افغانستان په ضد هغه وسوال مخالفین کوم چې د شوروي په مقابل کې د جهاد په نامه دوی روزل، هلته تمویلول، هغوی ته ډېر زیات کمپونه په باجوړ ایجنسي کې د ببو کمپونه د بغرا د همداسې په پښتونخوا کې پاټا کې ورکړي وو. بنان پاکستان طبعا هیڅ وخت نه غواړي چې د افغانستان پرمختګ وګوري او یا د افغانستان سره د سیمې او منطقې هیوادونه نیک تعامل را جوړ کړي، خصوصاً چې اوس په افغانستان کې بحران روان دی. افغانستان اړه لري، خلک نیاز لري چې یو ستاندرد نظام ولرو، چې اړیکې تعمیل کړو، خپل مشروعیت پیدا کړو، او دغه ټول سره پاکستان طبعا مخالفت کوي او دا
ډېره مننه ژوندی اوس. شیرزای صاحب، هند په تجارت کې هم له افغانستان سره موافقې درلودې، خصوصا د هوایي دهلیز له لارې تجارت وده کړې وه، اوس د دغه ډول تجارتي پروژو دوام څومره ممکن دی؟ دې ته په پام چې پاکستان وخت نه وخت د افغانستان د تجارت په وړاندې خنډونه جوړوي.
دغه تجارت اوس هم روان دی، په دغه درې کالو کې چې لوی تجاران و دو دوی نور شریکان دندی خواته چې کوم کسانو دوی هر هفته کې یو ځلې پروازونه شته، تجار مال زی او راځي، خو ویزه نه ورکي. خالي یو څو میاشتې مخکې یو پشپک کسان چې ډېر لوی تجاران و، چې هغوی خپله صابونو په خاطر پیشنهادونه کړي وو، وزارت داخله دوی ته اجازه ورکړه 15 ورځې دپاره دوی راغی، خو نور اموال زی او راځي، خو خپله تجارانو ته اجازه نه ورکي. تجارت شتون لري، اوس هم خو د هغه مخکې د درې کالو په پرتله ډېره کم شوې ده چې دا لوی نقصان د افغانستان خلکو ته هم او هندوستان ته هم بیا خاص افغانستان ته ډېره نقصان ده که نو تجارت را روان ده او هندوستان په همدې خاطر هم د ډېر احتیاط کوي چې د تجار په کوم سامان چې د پاکستان د لارې نه راتله په اول کال کې د تجار په دیموالو په منځ کې هغه کوم وسلې چې د امریکایان نه پاتې و دوی ونیوله راګیر شو پولیس ونیوله ضبط یې کړه ډېرې ترهګرې راغلې و اوس هغې باندې هم ډېر احتیاط کوي او د هندوستان د خلک دغه د جنرال امیرګل دا خبره هېڅکله نه ریي چې ویلې و چې حقانی ترمانه خ پاکستانی ده هغه خبر اوس هم د دوی په یاد ده اوس هم دغه جی پی سنگ چې لار کابل ته تاسو دقت وکړئ چې اقانی خلکو سره ونه کتله یوازې د کوم د خلک چې د دورانی خلک ده یا د کندهار دی چې هغوی د دوهې او امریکایانو سره نږدې اړیکې لري او مذاکرات کې هغوی سم درلود هغوی سره وکتل خو د اقانی خلکو سره ونه کتله چې په دې چې اقانی خلکو باندې ډېر اعتماد لري او پوهېږي چې د دوی اړیکې پاکستان سره ډېر کلک ده او ویریږي
ژوندی اوس په دې خاطر چې وخت کم دی مارید صاحب هند پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته هم په بشري برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی خو د پخوا په څیر یې د بیا رغونې کارونه دومره پراخ نه دي په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې هند کولی سي دا هر څه هماغسې په پراخه پیمانه پر مخ بوزي
په حقیقت کې که موږ تاریخ او هغه ټولو پروتوکولونو مستاپونو او اړیکو ته پاملرنه وکړو دغه مرستې چې په تېر درې کلونو یا تر هغه لا ډېرو کې د افغانستان له ولس سره بشري مرستې یا اقتصادي مرستې او په نورو ارسو کې شوي دي دا د تېر جمهوریت د رژیم د هغو پروتوکولونو او اخلاقي مرستو د هوکړې په اساس باندې دا مرستې دوام لري موږ دا مسله څو ځلې یاده کړې ده چې دغه اخلاقي په اسلام یا بشري مرستې به د 2023 کال تر پایه پورې دوام ولري بیا وروسته به طالبانو د سرپرست ادارې د رژیم په پالیسۍ باندې له سره غور کیږي له سره به دا ارزول کیږي او نړۍ به خپله پالیسي ورسره را جوړوي بیا خصوصا په ځانګړې توګه چې اوس په نړۍ کې نوي تحولات رامنځته شول موږ د دوهې ناستې ته سترګې په لاره یو په عربي سیمو کې د اسلامي کنفرانس را جوړېدل په دې ورځو کې اگر پیل کیږي او همداشان د ښاغلي ترامپ نوې پالیسي هغه اقتصاد محور پالیسي به هم را روښانه شي باوجود چې موږ ګورو اروپا اتحادیه او نور سازمانونه لکه سره میاشت افغانستان سره دی یوناما او اوچا او نور سازمانونه په مټ باندې مرستې کوي اما هند هم یو برخه د نړیوالې ټولنې ده کوم چې د پخوانیو تعهداتو له مخې د طالبانو سره مرسته کوي ولی په اوسنی وخت کې نړۍ ټول غواړي چې طالبان یا دغه سرپرست اداره
بله
دوی اصلاحات
کوي
او دغه نیک روابط او لایق سره را جوړ شي
ډېر مننه 25 دقیقې بحث مول آزادی رادیو واوریدنن مو د هند او طالبانو د اړیکو په اړه خبرې وکړې په دې بحث کې را سره ملمنه و په هند کې د سیاسي مسایلو شننکې نثار احمد شیرزای د غرض د چارو شننکې اسلام الدین مارچ
بدايه.